السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مې سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 212 به تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی. ساحل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی. قادر شاه د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و، خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رایې حساب شوي او اټکل کېږي چې په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د دسیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلي دي. دار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 6 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي. د اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اووره لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه. دا لوبلړۍ به د راروانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړي دي. عبدالرحمن چې ځوان ال راوندر او تیز توپ چون کی دی نوی لوبډلې تور زیات شوی او ځینې پخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزای د ریزرف لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې دیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابند کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلادش سره د ملي لوبډلې د را روانې لوبې لپاره د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشرټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خویندو دپاره پیغام ورکوم چې د نجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
یکی از او فامیلا ماست.
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دیناره پیو گوخه که دیدی انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شید.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری طولگه
پدیخ پراوانه که از احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارخوانه تاهر روخان کوی. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوا یې هغه ادعاوی په کلکه ردوي چې ګنې دا سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوی دی. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي راډیو ته راوستوله بېل دې چې د چا نوم ذکر کړي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکو د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه د زده او نقیز څرګندونو وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون ښودلی. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې پکې لیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوې په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلي کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دافیر ټاکل شوی، خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت خپله اعلامیه کې بېل دې چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو په خپرولو او تر خواهی د طالبانو رژیم کمپاین چلوونکی دی. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوه خو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې په یوه کې یې له دندې د قادر شاه د منفقۍ خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی په 13مه نیټه صادر شوی او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره پاړي کونیولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15مه لاسلیک کړی، په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کېږي، په هند کې د افغانستان د اوسني سفیر فرید مامونزي د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15مه نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزي غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزي سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همداراز د یو زیات شمېر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
داسې ده چې دا ګاونډي هیوادونه اکثرا په دې چې ډېر افغانان هلته اوسېږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډېر مهاجر اوسېږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حاکمیت دوی په رسمیت نه پیژني، براله دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمېر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کېدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولیو څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي. مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پاتې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماتان چې زده کړي وو په دې ډیپلوماتي کې په اصطلاح برخه کې زده کړي دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او پخوانی ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان ته ورکول کیږي د دې نمایندګانو لخوا، نه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
هو، خبر داده چې اوس خو تاسو و ما وویل بخکې چې دا ناګزیري او مجبوري ده چې دوی دغه دنیا دغه سفارتونه سپارل دي نننۍ حاکمیت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نننۍ حاکمیت په رسمیت نه پیژني، په دې په رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږدي، او د ولس غوښتنې دي چې هغه د تحصیل حق دی، د ښځو ته د کار حق دی، دا ټول هغه شیان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، او کنوینسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باندې پیژني. دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دی کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني، نه پیژني. که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني، دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په بې سرنوشتې دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه سټیکر دنیا په رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره لپسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مالیاتو کې تخفیف راوستی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار د کمې ګټې او لوړو مالیاتو له کبله شکایت کړی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو پرمختګ نشي کولای، او لازمه ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هڅې وشي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاو او په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره، یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي، مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیکه مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړي وو بېل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د اسانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوې. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او تر خوایي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوی، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر زون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونې مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او تر خواهي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بېلابېلو نمونو ترې مالیه اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاري له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټولې رای حساب شوې دي او له حساب شویو رایو ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي، زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی او چې زیات راکوي. لودین صاحب،
او ډیره مننه تکل صاحب. د مخکیتو په حساب اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنیو شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د می 25مه نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو د راپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلی کړی او دغو ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلی دی. خو باید ووایم چې پرونۍ ټاکنې یوازې ولسمشریزې نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکیې رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی او ترکیې ته یې د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیې په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کرنه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو وروستی حال راکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پرلیکل شوی وي د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانې د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هرې ممکنې لارې چې وي باید په دې برخه کې کاروشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړو. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز ان شاء الله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړو.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتسونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګه هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیره مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس خوختنه دا. ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوی زکه زینی وقت افغانستان نداسی تصویر و رندگی گی چه د دغه هیواد خلق په خپل فرهنگ که دنجونو د ازدک رو مخالف دی. نوزما پند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی. خو هسی او پیغام رسول ډیر مهم دی.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي. وایي لارې ممکنې لارې چې په دې برخه کې کار کیدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته راګرځوي چې په هره برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننی بس کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت ته سفر وکړ. خو له هغه مخکې نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیاځولي واکمنېدو وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلیک کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورنه سخیو چه هر یو مو دی نره پی و گوخه که دی نامالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورنه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د ده شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ له خوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ له خوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یوه ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 2 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هر نورو باندې مطلق بندیز ولګوي، د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او همداسې ښکلی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روحیه باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې، بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزاب دلوسوالی و سیدون که این خوز پیلحال در ایران نه تاثر در سطح پردم پا پاکستان که چه کم داغر او تا تریخوال روان در بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن نکوال دا هم دا سور پر دا حال و پر دی رازی پا پرشتو که یه مطل در وچه چی کری آقا بری بیر په افغانستان به بربادی باندې پسی ولو نو اوس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک پاکستان چې کله لاس واخیب شکه دا وخت رااله چې دی اوس اوس د خپل پشکې اختاس تر دې بلا بدتر شي چې افغانستان بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري